ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملتیا کوي د خبرونه د سر موضوع د خیبر پښتونخوا د تعلیمی ادارو د سارنې د هغه اداري واک غزيدل لیکبلی سیمتا چې د دې مخ کې هغه د کې د سارنې د غچارې نه کولې دا د خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمې مطالبه را تر همشتا بل هر سمخ کې خبرونه د احمد شاه زمينه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې قبایلی سلو ته د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غزول شوی د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د افغانستان د پنځو هوایی ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه طالبان سره خبرې کوي او امریکا ویلي پر اوکراین به د روسیې یرغل د لویدیځو هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر قبایلی ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د صوبې د بندوبستي سیمو په شان قبایلی ضلع ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غزول شوی او دغې ادارې په خیبر ضلع کې خپله دنده پیل کړې ده د دې ادارې یو چارواکي همایون خان پرون مشال راډیو ته وویل چې یاد اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضرۍ ترڅنګ هلته د زده کوونکو شمیر د کمرو او فرنیچر اسانتیاوي او نورو اړینو شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به یې په اړه پلان جوړوي د نوموړي په وینا په دې اقدام سره به سکولونو ته د ورپېښو ستونزو هواری پر وخت کیږي د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ لمخې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 900 تعلیمي ادارې فعال دي بلخوا په دې سیمه کې د تیرو کلونو پر مهال د نامنیو له کبله شاوخوا 1.5 سرکاري سکولونه وران سي ول چې ځینې پکې رغول سوي او د نورو د بیا رغولو کار روان دي دا لومړی ځل دی چې په 2013 کال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې لورګډېدو وروسته هلته د تعلیمي ادارو د څار ادارې کار پیل کړی دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړی به اوس په خپله د حکومت پر ضد میدان ته راوځي نوموړی پرون په ټنډوال عیار کې د ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمې هم لګوي د پاکستان دغه پخوانی مشر ولسمشر دا خبره په داسې حال کړې چې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د راروان 2022 کال د مارچ پر 23 سرشار اسلام آباد ته د مرکزی حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی دی د زرداری د بیان په خبرګون کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په لاهور کې رسنیو ته وویل چې آصف علي زرداری تر خپل صلاحیت لوړې خبرې کوي حکومت مخالفه ګوندونو پر حکومت تور پوری کوي چې د دوی د ناسمو تګلارو لکبله په هیواد کې ګرانی زیاته سوي او هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی حکومت به د دې هر څه تر شا د پخوانی حکومتونو درغلی یادوي چې هغه تل انکار وسخه کړی دی د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د افغانستان د پنځو هوایی ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر شپه مشال رادیو ته وویل هیلستا چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته سره ورسیږي
د موږ د ترانسپورت او چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي د میدانونو د هوایی حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بعضی نور تخنیکی کارونو په حق لا به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو
لدې وړاندې د ترکیه دولتي اژانس انادولو هم راپور کړی چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه لوي وړاندې سوي ترې سره کابل ته ځي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هرات کندهار خوست او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوال سوداګریزي الوتنې هم په خواني حالت ته نه دی راغلي خبرونه مشال رادیو خبري امریکا په دې لاټ کې د چې روسیا پر اوکراین له يرغل څخه راوګرځوي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د روسیې دا ډول اقدام به د لویدیځ هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي او ناتو به اړ شي چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات کړي او روسیې ته نږدې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي د امریکای چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی پرون د معلوماتو ورکول پر وخت ویلي چې روسیا له هغه څه سره پر مخ ځي چې شای اوسې په لار اچولي وي نو موږ او زموږ ائتلافیان دې ته چمتو یو چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګو چې د دوی اقتصاد زیانمن کړي روسي د اوکراین پل ته نږدې جګړې ته چمتو شاوخوا 1,00,000 سرتیر ځای پر ځای کړي دي امریکا دا اقدام د برید لپاره احتمالي چمتووالی بللی خو روسي ویلي داسې کوم پلان نه لري دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
اردم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول ک موږ سره پاتې شوې د روانې خبرونې د مهم موضوعات ده دي د انضمام نه پس پخوانی فاټا ضلع ته د تعلیمي ادارو د سار د ادارې واک وغځېد.
دی کې موږ یو سکول نه پریدو کنه فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کیږي چران غیر حاضر وي آ کې موږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا ډاټ تقریبا ډېر اوږد فارم دی کنه تقریبا 7-8 پیجز فارم دی.
په مومندو قبایلی ضلع کې اقتصادي زون جوړ شوی دی د سیمې خلک دا غوښتنه کوي.
بالخصوص زمنگا د دې ځای عوام چې کم دی دا پینډه اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لذي څومره لیبر هم لګیږي او ضرورت پی نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکړي نو دا ټولنه بهتره خبره ده.
په تیر 2021 کال کې آیا په پاکستان کې د بیان ازادي زیاته شوې که کمه شوې؟ خبریال حامد میر وایي
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے. مشرف کی حکمرانی تھی ابھی بھی اس کی باقیات کی حکمرانی.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده د مشال تر څنګ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورځو. د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو په شان قبیلې د لوته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټۍ په نوم د تعلیمي ادارو د سارې ادارې واک غځول شوی او دغه ادارې په خیبر ضلع کې خپله دنده پیل کړې ده. دا چې د دغه ادارې کار به څه وي او د تعلیم د ودې لپاره به څه ګامونه پورته کوي په دې هکله نور تفصیل د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروستو قبایلي ضلعو ته د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم اداره غځول شوی او په خیبر ضلع کې هم خپل کار پیل کړی. د خیبر ضلع ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یو چارواکی همایون خان د دغې ادارې د کار په اړه مشال ریډیو ته وایي
دی کې موږ یو سکول نه پریدو کنه فنکشن سکول هغه زموږ نه پاتې کیږي ټیچران غیر حاضر وي آ کې موږ ټول ټیچر ایچ آر ډیټا ډاٹ تقریبا ډېر اوږد فارم دی کنه تقریبا 7-8 پیجز فارم دی. دا موږ ټول د سکول ډیټا کنه څومره سټنکشن پوسټ دی پکې څومره ټیچران دی پکې هغې سے پوزیشن دی کو بکس ریکارڈ شو چیئر ریکارڈ شو مطلب چې سکول کې صحیح کنه دا ریکارڈ مطلب موږ کلیکټ کوو او بل د سکول انفراسٹرکچر مطلب سو کمری دی سو کنڈیشن دی واش رومونه سی فرنیچر سی شتا نشتا سمر سٹوڈنٹ انرولمنٹ شو ای دته ای سی انول سکول سینسز ای بل د کوارډینیټ سکیورټی هر سکول مون کوارډینیټ سخلو سسمه باو جوړیږي د کم وبش نو دا زمونږ اکټیویټیا او مون غواړو مطلب درنګ کنه چې بهتري راځي کنه په ایجوکیشن کې
نو موړي زیات کړه چې کله مونږ د سکولونو ټول معلومات را جمع کړو نو بیا یې ډیسټریکټ سټیرنګ کمیټې ته وړاندې کوو او هغه د مسالو حل راوباسي.
ڈی سی ڈسٹرکٹ سٹیرنگ کمیٹی چې هغه چیئرمین شپ سو کوي د ڈی سی کوي کم رپورٹ ته مونږ هغه ته ڈسپلی کوو پریزنٹ کوو سو ایشو یې سو هغه چیلنجز دي او دی کمیٹی کے سوک شامل ہوئی مطلب زمون ڈی ایم او سے بھی ڈی او سے بھی اے ڈی او گان وی دا ٹول نو دی او کمپائن یو میٹنگ دی مطلب یو ڈسٹرکٹ سٹیئرنگ کمیٹی او دی پ موجودگی کے مون یو پریزنٹیشن اگر رپورٹ مطلب ڈسپلی کو دیتا مطلب دیتا اگر ٹول اکس غیو مطلب ٹول دا پکچر تخیو مطلب جس سے کی گی سر امان دی سم اصلی اسکولوں کی اتھارٹی درجے اور ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی ای ایم اے خیبر.
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی مدني فعال فاروق پردی د دغې ادارې د فعال کېدو په اړه وایي
موږ په دغو علاقو کې چې بنیادی مسالې ایله ډېرې دي او ایله چې کوم انفراسټرکچر ده یا سکول بلډینګ ده یا هغه نور چې کوم هغه دی هغه بیا د کور نه دی شوی خو بیا هم امید ستو چې کوم دغه انډیپینډنټ یا ایجوکیشن مانیټرنګ یونټ جوړ شولو ادای پوره نو دا به یو ښه نظام او ښه بهتري طرف لبه مو چې کم تعلیمی سرگرمیونه دي سپیشلی چې کم سرکوري سکولونه کې هغه کې به بدلون راولي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال دي. په دې کې په تیره بدمنۍ کې خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو ځنې پکې مرمت شوي او د ځنو په مکمل توګه د بیا رغولو کار روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم د سکولونو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د نظم ادارې د صوبې ټولو شخصي سکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه د کلنۍ فنډ او داخله فیسونه نه اخلي، او که چا داسې وکړه نو دغه ادارې د 2013 زیږدیز کال تر قانون لاندې به یې پر ضد کاروایي کیږي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د دسمبر په 23مه د پېښور های کورټ د فیصلې تر مخه د خیبر پښتونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي د صوبې ټولو نجی اسکولونو ته امر کړی چې د زده کوونکو نه کلیس فیسونه او د داخلي فیسونه نه اخلي، او نه د ریګولیټری اتارټي د اجازت بغیر په عادي میاشتنی فیسونو کې زیاتوالی وکړي. په دې موخه په جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی کوم پرایویټ اسکول د دې حکم سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې حکومت کاروایی کوي. په پېښور کې د یو نجی اسکول مالک او د ټول پاکستان د پرایویټ اسکولونو د منیجمنت د اتحادیې مشر ډاکټر زاکر شاه مشال ریډیو ته وی 73 اسکولونه د خیبر پښتونخوا د پرایویټ اسکولونو ریګولیټری اتارټي په امر عمل کوي.
دا چې کوم 2018 کې چې کله دا ریګولیشن جوړ شو نو بیا یو پرایویټ اسکول ته هم دا پرمیشن نو چاوی دا ایڈمیشن یا دا کیپیټیشن اغسته دي، او کو فرض کې ان کیس کم اسکول والا اغسته نو هغه وا وایلیشن کی حسابيږي، ځکه چې رول ریګولیشن خو به فالو اپ کوي، ځکه دا رولز دي نو دا به خامخا فالو اپ کوي. خو زما خیال چې کافی اسکولونه داسې نه بیا بند کړی دي لکه نه ایڈمیشنل یو نه پروموشن فیسلی.
خو د خیبر پښتونخوا د اسکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک سینیئر نائب صدر جاوید احمد مشال ریډیو ته وی وی به د ریګولیټری اتارټي د دې امر پر ضد عدالت ته ځي او دا به چیلنج وي.
دا یک طرفه فیصله ده، اداري ایډمیشن فیس هم غشتي شي، انوال فنډ هم غشتي شي، فیس کې اضافه هم کولی شي. په دې والی سره ان شاء الله مونږ عدالت ته ځو. پرایویټ سکول چې کوم دی ایډمیشن فیس نه لري، پروموشن فیس نه لري، او پارټیشن فیس کې اضافه نشي کولی، نو اداري به چلیږي. بس باندې گورنمنٹ پہ اداروں کی دا پر سیمسٹر چکم دی آئی پی سی علی ایڈمیشن فیس علی مدینہ بغیر اداری چلی گی نہ کتو ملک منگا خواندکو و ملک چکم دی جہالت نہ نوباس ہو ناری دا پر با تعلیم ورکو تعلیم چکم دی بغیر دا سٹاب نہ سیلی ورکو لا بلڈنگ کری ورکو لا یوٹری بیز ورکو نہ بغیر نہ چلی گی.
دا خیبر پختونخوا پرائیویٹ اسکولوں نو ریگولیٹری اتھارٹی پوینا پدی صبح کے ٹول اتہ زرا اتہ سو دری نوی پرائیویٹ یا نجی اسکولوں نہ دی چپکے ول لسوالس پرائمری
خیبر پختونخوا حکومت وائی پا مومندو خصوصی اقتصادی زون کی 15 کارخانے پا پیداواری مرحلہ کی داخلی شوی، او پر وہ نور کارخانوں جوڑولو باندے کارونا روان دی. حکومت وائی دے کارخانوں پر لگولو سر باب پر لنڈ وقت کی زرگونا خلق پر روزگار شی. بلخوا دسی میں خلق وائی حکومت وائی زون تورتیر شوی سڑک او نور سہولتون ہم ورکڑی چې دا ډول کاروبار هم ورسره خشي او د دوی مزدور کاره طبقه ورسره پر روزګار شي. په دې اړه نور حال د مشالې دوه خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د مومندو په اقتصادي زون کې تر دې وخت 1500 کارخانو خپل پیداوار شروع کړي، او هم دا شان په 90 کارخانو د جوړونې کارونه روان دي. دغه زون ته وړاندې محمد ماربل سیټي نوم ورکړی شو چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورلنوم بدل کړي، او سږ کال د جون په میاشت کې په خصوصي اکنامیک زون کې هم اچولې. وړاندې ویل شو دغه زون کې به یوازې د کانو کارخانې وي، ولی خصوصي زون ته د بدلېدو سره سم پکې د کانو نه علاوه د نورو شیانو کارخانې هم جوړې دي چې پکې د اوسپنې اوړو میل پایپونو کارخانې او داسې نور هم شامل دي. عام خلک په دغه زون کې جوړې شو یا جوړېدونکو کارخانو ته ډېر خوشاله دي، ځکه خلک وایي دوی به وړاندې په کوزه خارونو کې مزدوري لورتل، اوس په ورته مزدوري په خپل سیمه کې ملاو شي. زیبرامان د بنگلو کلی کوزه محمد وسیدونکو دی ماشال رډیو ته وویل.
بالخصوص زمنګا د دې ځای عوام چې کم دی دا پینډه اسلام آباد او کشمیر ته مزدورو لذي، زمنګ دا مطالبات دي چې په دې کې څومره لیبر هم لګيږي او ضرورت پی نو پکار دادا چې د دې کم سیټل کسان دي، نو د کشمیر بجای چې دلته مزدوري وکړي نو دا ټولو نه بهتره خبره ده.
د غزون د پاره په اول ور 300 اکړه زمکه د عامو خلکو نه خستل شو، ولی ورسته د صوبې حکومت پوینه چې د سرمایدارانو لخوا زیات درخواستونه دوی ته ورکړي شو، نو دوی 200 اکړه زمکه نور هم واخستله. په دغه زور کې تر دې وخت یوازې د بجلی ګریټ خو لګول شوی، خو د اوبو پوره تنظیم او بیا ورته هغه سړک چې ور باندې ګاډي تیریږي لا هم نه دی پوره شوی. زمانه چیر هم دغه سیمو سیدون کې اول تند دی وای په خپل پورسک روډ دکان کوي، خو که اکنامیک زون پوره شو ممکنه د خپل دوکان د زون خواته وسې زکه هغه ته خلک هم زیات وي او د بور سره روزګار هم خوشي
یره دې سره به مارکیټ ډیر زکه باندې کی چې هر قسم خلک به پکې مطلب چې فنچرین گاډي به پکې ډیر زیات یو ته به پکې فایده رسی مطلب چې او بل خبره ده چې دوکانونه به مسره باندې کی او ټلې به مسره باندې کی رش به سیوي تا ووري نو خلکو ته به ډیره فایده ان شاء الله رسی
د خیبر پختونخوا حکومت ویلو هر کله چې دغه زون مکمل شي او پیداواری او نوټونه کې کار شروع کې ډیر زره مزدور کار او هنر لرونکو خلک به ورسره په روزګار شي د وزیر اعلی د صنعت مشیر عبدالکریم خان د دسمبر په دروښتمه مشال رډو ته وویل زون ته تیر شوی سرک باندې هم د جوړونې کارونه روان دي ول نور هر رقم سہولتونه هم ورته ورکیږي
او خبره ده چې د مینوفیکچرم شته ګرانډینګ هم شته ماربل کټینګ هم پکې شته الومینیم هم پکې شته ولر چې 10 یونټ پکې شته چې هغه ایتالین ماشینری امپورټ کړي چاینیز ماشینری امپورټ کړي دا
عبدالکریم خان زیاته کړه د مومن اکنامیک زون نه علاوه په باجوړ کې هم په وړو کې کاروباري زون د پاره حکومت زمکا خسته بس ځینې قانوني کارونه پکې پاتې دي او لنډ وخت کې به هغه هم پوره شي نو بیا ممکنه ده چې هغه ته هم سمال انډستری یا په وړو کې کچه د پیداوار لپاره کارخانه ولګيږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګي ورزو سواد ته تیر ورځ د سواد په منګور کې د یو غیر سرکاري ادارې تر تنظیم لاندې سیمینار ته ویل شو چې د ولس لپاره تر بجټ جوړول وړاندې د ولس رائے اخیستل ضروری ده سیمینار ته ویناوال وویل چې په بجټ کې زیاتر وخت ځانګړي شوی پیسې بیرته ولېګل شي یا بې ګټې خرڅ کړل شي دوی وړاندیز وکړ چې په دې اړه رسنۍ او ټولنیز ادارې په ولس کې پوهه راوستل شي سیمینار ته د مشالې جو خبریال نیاد احمد خان هم ورغلی و او دغه راپور یې لیږلی
سیمینار کې ویل شو چې د ولس لپاره جوړ شوی منصوبو په اړه خلکو ته معلومات ورکول د حکومت ذمہواری ده په سر کې د غیر دولتي ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل ویل چې سالانه بجټ که هغه په مقامی حکومتونو کې وي او که په صوبایي او مرکزی کچوي د عام ولس رائے اغستل پکار دي
بجټ موږ د پاره تیاریږي او بجټ تیاریږي سمانه چې زمون پیسې را زمون ټیکسز دي چې ټیکس موږ نه کړی او بجټ په تیاریږي نو هغه زمون نه سپاره موږ غواړو زمون د ضرورت لپاره هغه استعمال کړی شي نو د دې لپاره موږ نن دا پروګرام غوښته لري ډیفرنٹ ډیپارټمنټ دی مختلف خلک راغلي دي پاګه کې زنانم دي نارینم دي چې هغه به متقبل لا رائے اظهار کوي
سیمینار کې د بټي سره تعلق لرونکو سماجی کارکون محی الدین ویل چې بجټ او دولت لپاره سرکاري منصوبو پاړه د عام خلکو رائے اغستل زکه ضروری چې د کوم مقصد لپاره پیسې خرج کیږي هغه په صحیح توګه فائدمن شي
د کوم بجټ جوړیږي حکومت جوړی حکومت په ستاسو جوړیږي زموږ پارلیمنٹرین چې زمونږه کوم حکمران چې د اغوی جوړی د عوامو لپاره جوړی نو موږ وایو چې د عوامو رائے پکې شامل شي چې د عوامو لپاره ضرورت څه ده کوم زما کله زما په کلی کې زما ته ضرورت دی د کوسه او مال جوړی کې سکول مخکې کې او کوسه زپ رسیدای نشم یا زما ضرورت دی د سکول او مال هیلپ سیټی جوړیږي او پکا او ما ته ضرورت د سکول دی پکاره چې د عوامو رائے پکې شامل شي د عوامو رائے واغس چې رته ته ضرورت څه ده نو هغه مطابق پاره باندې عمل درامد شي
سیمینار کې د نرخزیانو نمائندګون کی جمال شاه ویل چې هر کال بجټ کې دوی او د نورو طبقو په نوم بجټ کې پیسې اخوده کیږي ولې دوی نه پکې مشوره نه غسته کیږي چې دغه به څنګه لګوي
کم چې د پاکستان نیچلي طبقات دي آیته معذوره پرات دي زمو خواتین دي زمو ترانسجنډر دي داغو د پر بجټ جوړیږي خو هغه ته آگاهی نه هغه ته داغه صدقه نه چې یار زمو د پر سو بجټ مختصر شو کم بجټ چې تحصیل لیول جوړیږي ډیسټریکټ لیول جوړیږي صوبائی لیول جوړیږي یا کم قومي پسته جوړیږي پکار دا زمونږه پالیسی میکر دا زمونږه کم چې فیصله ساز دي هغه پکار دا چې دا نیچلي طبقات چې دي چې دوی پکې شامل کې د شرکت یقیني جوړ کې چې د دوی پار کم کار د پار کم بجټ مختصص کیږي په کار د چاغو تا گاہی چې زمونږ د حقوقو د پار د بجټ مختصص شوی دی هغه به دغه د پار आवाज چته
سیمینار کې شریکي د غیر دولتي ټولنې یو مشر الپت شاه وای چې دوی ته وړاندې معلومه نه و چې بجټ یا سرکاري منصوبونه عام خلک خبرېدل دوی قانوني حق دی
د سیمې ته د بجټ حواله سره اس علم هم نشته او نه رانه چاته روزه پوری چاته پوسټ کړي دي کومګه وګورو مونږ چې کم کار کوو مونږ الریډي په چایلډ لیبر باندې په ارډی پورس میریج باندې په جنډر بیس
وائلنس باندې مونږ په کمیونټی کې کار کوو. نو مونږ وایو چې آیا د دې خلکو د پاره په دې بجټ کې چې کومه کوټه ده چې پراپر طریقې سره هغه اغوی ته میلاو شي او اغوی ته مخ پوړان دي داغي حواله سره اغوی ته خبرداري ورکي چې دا یو سیز دی دا یو پند دی دا ستاسو د پاره دونه مختص شوی دی ته تاسو سره دا رائټس ته چې ته دې د پاره پل تپوس وکې د دې خبرې आवाज اوچت کې کدا دا ته په پراپر طریقې نه میلاویږي نو دا د ډپارټمنټس دی ته دې سره پراپر تلشي او ستاسو حق ته په دې طریقه میلاوي دي.
سیمینار کې د هم ویل شو چې د خیبر پښتونخوا قانون کې د آر ټي آی معلومات تر سوري لاندې هر عام وګړی د سرکاري منصوبو او بجټ کې منظور شوی پیسو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. عامو خلکو ته پکار دي چې د سرکاري ادارو نه په دا اړه معلومات ترلاسه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، سند های کورٹ د دسمبر په 28مه د ارزو په نوم یو 15 کلنې سوین جلی ته لخپل مور او پلار سره د اوسېدو اجازه ورکړه. دغه جلی یو کال وړاندې په عدالت کې داوه کړې وه چې سویت پریخه او اسلام یې قبول کړي او د سید علی اظهر په نوم یې له یو 15 کلن مسلمان سړي سره واده کړی دی. عدالت دا پریکړه په دا ورستو کې د ارزو په درخواست کړې او هغه ته اجازه ورکړي چې لخپل مور او پلار سره ولاړ شي، خو هغه ته به له سید علی اظهر سره او پلار د لیدو اجازه نوی. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان راکوي.
سن های کورٹ د دې پریکړې په اړه د ارزو وکیل نذیر تنولی ایڈوکیټ د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې ارزو د دسمبر په 6مه سن های کورٹ ته خواست کړی وو چې هغه غواړي چې د خپل مور او پلار کور ته لاړ شي. د سن های کورٹ یو کسیز بنج د قضیې اوریدنه وکړه او ارزو ته اجازه ورکړه چې خپل مور او پلار سره ورشي، خو دې جنۍ ته بعد سید علی اظهر د لیدو اجازه نه وي. له دې وړاندې سید علی اظهر په عدالت کې د ارزو د خاوند داوا کړی و.
پټیشن جس شخص نے فائل کی وہ ارزو فاطمہ ہے.
اب دی وای چې ارزو فاطمہ اوس په خپل درخواست جمع کړي وو چې عدالت پر پریکړه کړي او هغه ته د مور او پلار سره د تګ اجازه ورکړي ده، خو پولیس به په هر درو میاشتو کې عدالت ته د ارزو په اړه راپور وړاندې کوي او مور او پلار به په ارزو کوم فشار نه راوړي او مونږ په پاتې پریکړې اعتراض نشو کولای. مونږ دې د پارا قانوني لار لرو،
اوور ال ابجیکټ نه کر سکتے، اس کے لیے ہمارے پاس لیگل فورم موجود ہے.
نذیر تنولی ایڈوکیٹ سیا تکڑی چلدی وڑان دی سن ہائی کورٹ دو کسیزا ججانو بنچ دا جسٹس محمد کریم خان آغا پمشری دا 2000 شلم کال دا نومبر پ نہ منیٹا رستو لہغی چی تی بی رپورٹونو تائید کڑا چی ارزو د 1400 کالو نہ کمدا او د مور او پلار سرا کورتا دتلو نه انکار کڑے وو. نو بیا یو کل وڑان دی سن ہائی کورٹ ارزو دارو امان تا لیگلی وا او ہغه وخت ارزو پ عدالت کی بیان ور کڑے وو چې د خپل خوخې لمخې د عیسایانو مذهب بدل کړي، اسلامي قبول کړي او په خوخې واده کړي دي. له هغه وروسته د سن های کورټ د میډیکل بورډ راپورونو په حواله ویلی وو چې د ارزو عمر د قانوني واده لپاره کافی نه دی او پولیسو د هغه د خاوند سید علی اظهر نه د سن د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون ارلی چایلډ پروټیکشن میریج اکټ کال 2013 د سرغړونې په تور کې نیولې وو. په کراچۍ کې د یوې چرچ مشر غزاله شفیق وای چې عدالت خپ پریکړه وکړه، خو په پاکستان کې ہر سد مذہب پنم کنٹرول کی گی.
یہ خوشی کی بات ہے کہ کل
غزالہ شفیق وائی پکم عمر کی پزور د جنکو سرا ودن کی گی او بیا مذہب کارول کی گی. حکومت ڈیری داوی لری او بیا قانون ہمشتا خو تروسا پزور د مذہب د بدلولو او انجنو سرا د ودنو د مخنیوی قانون پزانگڑے توگا عملی شوی نہ دے او دا زمنگ د پارا ڈیر دردون کے دے.
اس کو بھی مذہب کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
بلخوا پسند کی د کم عمرہ انجنو د ودنو د مخنیوی د پارا کار کون کی یو غیر سرکاری اداری غړي شفیق اوان وای دا لومبئی پیخنه ده. دا ډول پیخه پسند کې مخه ترازی حکومت باید سخت قانونا واخلی.
ایک تو ہمارے یہاں پر ایک قانون موجود بھی ہے کم عمری کی شادی کا.
دی وای چې یو خوا خومنګ د کم عمره ودونو د مخنیوي قانون لرو خو نه عملی کیږي، جالي اسنادونه جوړیږي او بیا په زور د مذهب بدلولو راپورونه شتون لري. کومې ته چې خوخا ویل کیږي په زور د مذهب بدلولو پیخه پر لپسې مخه ترازی
جو جبري مذهب کی تبدیلی کے حوالے سے
د ارزو پلار راجا لخوا تیر کال 2000 د اکتوبر په 13مه ایف آئی آر ترج شوی وو چې لور ارزوی د کراچۍ په ریلوے کالونۍ کې د خپل کور نه ورکه شوې ده. پولیسو رستو 45 کلنا سید اظهر علی، د هغه رونا سید محسن علی او سید شارق علی او دو ملګری دانش د یو وړې جنۍ د تختولو په زور د مذهب بدلولو او له یو مسلمان سړي سره د واده کولو د فشار په مقدمه کې تورن او گرفتار کړل او پولیسو په دې مقدمه کې دینی عالمان قاضي عبدالرسول، جنید علی صدیق صدیقی او محمود الحسن چې د 15 کلنا سید علی اظہر لا کم عمره جنۍ سره د واده کولو په برخه کې مست کړي وا هم گرفتار کړي وو. او بیا رستو لهغه په کراچۍ کې یو سیشن مجسټریټ تیر کال په دسمبر میاشت کې د سید علی اظہر خلاف د جنسی تیرو په قضیه کې د شاملولو امر هم کړی وو. سید علی اظہر او په مقدمه کې تورن ټول کسان په ضمانت خوشی دي. د بشری حقوقو د ادارې سنټر فار سوشل جسټس په وینا په 1300 کلونو کې 1550 عیسایانی جنکۍ په زور د مذهب بدلولو پیښې ثبت شوې دي چې زیاتره په پنجاب کې دي. او په سند کې د هندوانو ټولنې په زور د مذهب بدلولو شکایت مخې ته راځي، خو اوس مسیحي ټولنا هم شکایت کوي. او بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه په سند کې د بیلابیل مذهبونو د کم عمره جنکو په زور د ودونو او اسلام ته د اړولو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پاکستان د دسمبر په 19 د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د ځانګړي غونډې کوربه و. حکومت دا خپل لویه بریا بللې، خو د مخالفو ګوندونو سنټران وایي چې حکومت باید د افغانستان او وسلوالو ډلو پر وړاندې خپله پالیسي واضح کړي. دوی زیاتوي چې د دې وضاحت او د پالیسۍ جوړولو لپاره تر ټولو ښه جمهوري ځای پارلمان دی. حکومتي چارواکي بیا خپلې روانې کړې پالیسیانې د هیواد په ګټه بولي، وایي پر ځینو خبرو باید سیاست ونه شي. بشیر غاخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په سنټ کې اپوزیشن سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې چې د امنیتي مسایلو په اړه یې نه خبروي. د پیپلز پارټي سنټر رضا ربانی د دسمبر په 20 شوې دی غونډه کې وویل چې حکومت کوښښ کوي د افغانستان وسلوالو ډلو او په ټوله کې د امنیت په اړه پریکړې پټ په پټه وکړي چې ورته د منلو نه دي. هغه زیاته کړه چې پارلمان ته باید عزت ورکړل شي.
پالیسی سټیټمنټ پارلمان کې اندر
د هیڅ پالیسۍ پریکړه پارلمان ته نه راوړل کیږي. د تحریک لبیک پاکستان سره معاهده وشوه، تر اوسه پورې خلک نه دي خبر چې په دې لوزنامه کې څه دي. د تحریک طالبان پاکستان سره د معاهده په اړه حکومت ویلی چې دا مسله به د مذاکرات وروسته پارلمان ته وړل کیږي، خو لا هم د اولس استازي خبر نه دي چې په دې خبرو اترو کې څه وشول. همداسې د افغانستان مسله هم ده. حکومت د ملي امنیت او ملي اقتصاد اړوند یو مسله نه یوازې پارلمان ته د بحث لپاره نه دراوړي، بلکې پارلمان یې پرې خبر هم نه دی ساتلې.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د نومبر په 9 د وی میاشتې لپاره اوربند کړی او پټ ساتلې وو. کله چې مشال ریډیو په دې لړکی له شو مذاکراتو پرده پورته کړه، نو بیا حکومت ومنله چې دې ترهګری ګرځول شوې ډلې سره یې خبرې روانې دي. خو ٹی ٹی پی د دسمبر په 10 وویل چې دا لوزنامه نور نه پسې غځوي. همداراز د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ګرځول شوې ډلې د مظاهرو ختمولو لپاره د اکتوبر په اخره کې ورسره معاهده وکړه. د دې لوزنامې تفصیل نه دی په ډاګه شوی، خو تر لاسلیک کولو وروسته یې پر دې ډلې بندیز لرې شوی او مشر یې سعد حسین رضوی له جیله خوشې شوی دی. په سنټ کې تر بحث لاندې راغلی بل موضوع د افغانستان و. پاکستان د دسمبر په 19 د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان کوربه و چې ګډونوالو یې د بشري مرستو غږ وکړ. د تجارت په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود سنټ ته وویل چې د افغانانو سره پاکستان هم خپله مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د اګست په 15 راغلی د طالبانو حکومت لا هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نو ځکه هلته د نړیوالو سره سوداګري نشته چې له کبله یې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی. دی وایي لیکل رئیس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی او دوی په بد اقتصادي حالت کې دي، نو موږ ورسره دا مدد کړی چې په رضاکارانه ډول مو ډیوټي ټیکسونه ورته ورکم کړی دي. خو اپوزیشن سیاستوالو ته د حکومتي غړو دریز د منلو نه و. د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټۍ یو سنیټر طاهر بزنجو ویل چې پاکستان دې لومړی د خپلو خلکو غربت ختم کړي او بیا که د بل هیواد لپاره څه مرسته کوي د هغې تایید دې له پارلمانه واخلي.
په بلوچستان کې 60% آبادی د لوږې ښکار ده. تاسو که د افغانستان پر مسله پام کوئ، نو خپل غربت ته هم باید توجه وکړي. د افغانستان پر مسله ولې د پارلمان غونډه نه راغواړي؟ په دې کې څه راز دی؟ کله پارلمان بهر د هرې ډلې سره معاهده کوي، لږ تر لږه اپوزیشن ته د منلو نه دي.
د اپوزیشن د دې تنقید په ځواب کې چې د تحریک انصاف حکومت مهمې ملي امنیتي مسلې پارلمان ته د بحث لپاره نه وروړي، په سنټ کې د حکومتي خوا مشر یا لیڈر آف دا ہاؤس شہزاد وسیم په لنډ ډول وویل چې په کومو مسلو چې په کابینه کې خبرې نه وي شوې هغه پارلمان ته نه وړل کیږي. البته تر دې ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ل خپل سیمه ایز سیاسي پالیسۍ دفاع کړې وه، ویلي و چې اپوزیشن هم باید د دوی ښه کارونه وستایي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ کې او 12:30 بجې شوې دي پښتونخوا کې د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
د خیبر قبایلی ضلع تعلیمي چارواکي وایي چې د صوبې د بندوبستي سیمو په شان قبایلي ضلعو ته هم د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د څار ادارې واک غځول سوی او دغې ادارې په خیبر ضلع کې خپله دنده پیل کړې ده. د دې ادارې یو چارواکي همایون خان پرون مشال رډیو ته وویل یاد اداره به اوس په سکولونو کې د ښوونکو د حاضري تر څنګ هلته د زده کوونکو شمیر د کمرو او فرنیچر اسانتیاوې او نور اړینو شیانو په اړه معلومات راغونډوي او بیا به په اړه پلان جوړوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې نوموړی به اوس په خپله د حکومت پر ضد میدان ته راوځي. نوموړی په ټنډواله ایار کې د ګوند غړو ته په وینا کې پرون وویل چې په اسلام آباد او لاهور کې به د مخالفینو مقابله کوي. هغه زیاته کړه چې په لاهور کې به د احتجاج په توګه خیمه هم لګوي. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبان سره خبرې کوي. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دا پلاوی پرون کابل ته رسیدلې دي. دغه وزارت وایي امام الدین احمدی تیر شپه مشال رډیو ته ویل هیله ستا چې دا خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري هوکړې ته سره ورسیږي. امریکا په دې لټه کې دی چې روسیا پر اوکراین له یرغل څخه راوګرځوي. د امریکا یو لوړ چارواکي ویلي چې د روسیې دا ډول اقدام به د لویدیځ هیوادونو لخوا د بندیزونو له سزا سره مخامخ شي او ناټو به اړ شي چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات کړي او روسیې ته نږدې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ خبرونو لنډیز د تازه موږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کولو. اوریدونکو ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارډ یا ارب ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلي کړي. د امریکا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلی په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د خپل نړیوالو شریکانو سره کار کوي. په دې اړه تفصیل اسد الله لودین په دې راپور کې وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسنی بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندۍ کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان غونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکز ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکی رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل ووسی، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنځشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه په خوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ته په یو مرکه کې چې د پنځمه پوراس خبره شو ویلي د یو د ناتو نور چارواکي دغه تلوال له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نور مرستندوی موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان میلادي میاشتې په پایل کې له افغانستان سره په نوې کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الکبروف وایي 3.6 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د دې په خبره د نوې برنامه په چوکاټ کې به له وړو سوداګرۍ او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي اروپا راډیو پر بیلاروسي څنګه د فعالیت کړی تنگ کړی دا. د بیلاروس د کورونو چارو وزارت پرون د ازادي اروپا راډیو د سخت دریدو سازمانونو په لیست کې شامل کړ او ماخام مهال یو خبريال هم ونیو. د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزادو رسنیو هم فشارونه زیات شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې اسدالله لودین پښتو کړی دی.
د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ډله وایي مخپټو کسانو پرون پنځمبه د غخار کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څنګ خبريال علي روز زلوویچ ونیو. د بشري حقوقو د دغه ډله پر راپور کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منسک کې د دغه خبريال کوړه ورغلي دي. دغه خبريال داسې وخت ونیو ول شو چې پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د کورنۍ او چارو وزارت د آزاد اروپا آزادۍ راډیو بیلاروسي څنګه د سخت دریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه. د بیلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزاد رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت خي. د محدودیتونو د لړۍ هغه مهال پیل شو چې د تیر کال په اگست کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې. هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داشچینسکی 13 جولای میاشت کې هم توقيف شوي وو. کله چې دوی خوش شول دوه تنې وویل داسې معلومات ورکول شوي چې د یوې نامشخص جرمی پیښې په اړه بل هم مشکوک پاتې کیږي. په 13 جولای میاشت کې د بیلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ راډیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبريالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقيف کړل. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بیلاروس د حکومت اقدام وغنده. ښاغلی فلای ویل پر حقایقو ولاړ راپور ورکونه سخت دریزی نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی. د بیلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی. د بیلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیځ قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بیلاروس سیاستوال سویتلانا تیخانوفسکایا ګټلی، خو د دوی په خبره ځواکمن الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی. په بیلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیځ هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي. اروپایي ټولنې، امریکا او کلیدي لویدیځو قدرتونو تر اوسه د بیلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولي دي. دغه بیلاروسي چارواکي په ډیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفاده تورن دي.
شال ریډیو ته وګي اوریدونکو. پاکستان د نړۍ له یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبريالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبريالې لپاره خطرناک ګڼل کیږي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبريالانو د وجنې، تختونې او وهلو ټکولو په خرامست شوي، نو بل خوا یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوي دي. په 2023 زیږدیز کال کې د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې خبريالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقوقو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2023 زیږدیز کال کې صحافتي ازادۍ په څه حال کې وه. احمد شاه زمیه پاړه راپور لري چې د خبريالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبريالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2023 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وایي چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبريالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبريال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2023 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2023 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2023 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبريال مطیع الله جان بیا د 2023 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټشتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2023 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکو او پر هغوی برید کوونکو په خلاص پښا ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبريالانو د جغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبريالې عاصمه شیرازی پر ضد له کرکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه په رسمي سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاص کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل او ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چدا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی ندوی پر زد ہر ہر باہ کارول کیگی که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کیگی زورول کیگی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کیگی زما پر کور 2 ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کرشو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد در باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلان مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپله چې کوم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی دپاره نشته، دوی دپاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میڈیا ختمی. نو سوشل میڈیا کا ختم سی نو آزادی اظہار او میڈیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردگی نستا نو هغه نمبر داشی چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2000 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ او سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسم ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موري زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انټرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتلکو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتلکو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې لزینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په درې نیم کاله زیاته موده کیږي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبی ورګړې شوې. خو سویدونکو وایي چې د انضمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا شوې د ترقیاتي کارونو د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیا او وادي په مکمله توګه نه دي پوره شوي. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي چې په خپل حکومتي دوره په 13 پر روان 2023 زیږیز کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کړي. نور تفصیل د یو کال دا تفصیل درته احمد الله وړاندې کوي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی. په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی. خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولی.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انزمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانه کمی دی، په روغتونونو کې اسانتیاوی د نشټ برابرې دي، د جینکو لپاره ډیگری کالجونه جوړ نکړی شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږ مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زمونږ دا وه چې په این ایف سی کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاوي کې. او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګېدلې نه دی، هغه ډېر زیات باؤنس شوی دی، نو کمزورۍ نه ډېرې زیاتې ده، چې خو هغه وعدی هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمې چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومند چې د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبو څښلو انتظام نشته، بجلی نشته، او ډیولپمنټل کار خو هیڅ هم نشته. ما ته دی وایي چې یو میگا پروجیکټ دلته شوی دی، موږ سره د بارډر مارکیټ منلې وي، موږ سره بارډر کولا ویدل منلې وو، دا د سوبې فائده ده چې موږ ته دا وکړل هیڅ نه دي شوي، ګپ لګې ټوټلي موږ سره ګپ روان دي.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا این ایف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارټی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګډېدو مخکې دی د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازی مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل، او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوې ده؟ تر اوسه پورې نسی وارد نه سوې، به کې موږ ته اسانه درا کړې، نو دوی خوري روادې کړې، خو ضروري کړې وي. پاټه ته لاړ شي، عوامو نه تاسو کوي. او د درې نیم کال کې ماته دې ثابت کړي چې یو هسپتال په پاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسيټي یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته د ښار کې کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې. کچر د سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړي، هغه عمر ته وخای چې دا یو غټ سړک پر دریو کالو کې جوړ شوی، موږ دریو وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذ اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلع لپاره د این ایف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړي. نوموړی وای چې د بلوچستان او سین حکومتونه په این ایف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا ویم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلي علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلي علاقې جوړ شي د هغې دپاره ټایم په کار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړل، همدغه شان دي سکولونه، همدغه شان دي چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلي علاقو د نظام چلولو. نو لحاظه دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کاله کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په 3 کاله کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړي چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019 شلم کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3 اتیا ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 240 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولي ونو، یقینا چې هغه څه خو ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکه سره ترسره کی او هغه پیسې ورته برابر کی. پای کې بیا ځان خپل مسلې دي، د شبو مسلې دي چې هغه ان اف سي هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکی. پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت ترپه ما
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول، چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو، چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پیښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوې دي چې پاغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته، لکه کورم چې کوم وس د پاله چینار التا نیوی کورس روان دي جوړيږي، په ساده کې نیوی کورس جوړيږي، په خیبر ایجنسی کې باخیده ویزه کتلې دي، التا به یو جوډیشل باخیده کمپلیکس جوړيږي، په جوړ کې سروې شوې ده. داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی، هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلڈنگونو هغه کې ناشتي نو التا اوس سروې شوې ده، او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به التا اوس نیوی بلڈنگ به جوړيږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړيږي، نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی وو. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کې دي، په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلی ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه، او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
سنزرے پلاس رانی میں دبام کا اتارے پلاس رانی میں اس دٹول گلی بام نورانی سپند کا اتارو سلام نورانی خڑو بوئے سرفی زوان اڑا دے ڈیڑ ماس گارے تھوڑا وڑے دے شوم کشپالی بجلی چھتر یادونا دلالی وجلی زمان دکھلی آغا دانگا جنے آغا پسپین کے غنم رنگا جنے او سے اصول سالو لامان ہوئی اس پسپسوں کو تچھم بارا سر کا فن کھیترے ہم زولے پٹھے